شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. کوربه مو زحمت شیبریم او تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته بلخ ولایت ته ورځو. نن هلته وسلوال شاهین 209 هم قولي اردو ته ورننوتی دي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو او په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له چین سره افغانستان د انټرنیټ له لارې وصل کیږي. البته په مهمو راپورونو کې به دا راپور هم واوري چې حزب اسلامي وایي ګلبدین حکمتیار په پراروانه اونۍ کې یا په لغمان او یا هم په ننګرهار ولایت کې راڅرګند شي او له هغه وروسته به د کابل ته راشي. ازادي راډیو په منځني څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 نیولای شي. خبرونه له اجمل انڅخ.
سرکیم دا مهمو خبرونو سرټکی دا افغانستان دا دفاع وزارت وای په مزار شریف کې دا شاهین قولي اردو پر ودانۍ باندې برید لا هم دوام لري او دوی بریدګر محاصره کړی دي. ولسمشر اشرف غنی نن د ننګرهار قومي مشانو ته ډاډ ورکړې ده چې په ننګرهار کې به د داعش د وسلوالې ډلې د لمنځه وړلو لپاره هر څومره زور ته چې اړتیا وي وکاري. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا په منځ کې کړکیچ په زیاتېدو دی، رسنۍ وایي روسیې له شمالي کوریا سره خپلې پولي تدرنې وسلې انتقال کړي. په مخکې بشپړو خبرونو ته، د افغانستان د دفاع وزارت وایي نن په شاهین قولي اردو باندې د وسلوالو په حمله سره د ملي اردو 15 منصوبین وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د ملي دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیر ازادي رډیو ته ویل دریو حمله کوونکو یو تن نیول شوی او افغان پوځیان د دوو نورو د لمنځوړلو لپاره هڅه کوي.
اینا د موټر رینجر بودن په لباس نظامی، وخت کې د قراول آمده یا اندخت راکټ کردن، مګر از طرف سربازای ما او موټر شان زده شو. یک موټر شتانسته به صورت داخلي کلی اردو شوه و اینا به مسجد خود برسانه، بالای مسجد اندخت کنه.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسولیت په غاړه اخیستی او ادعا کړی چې ګڼ لوړ رتبه پوځي افسران وژلې. دفاع وزارت وایي د پیښې له کنټرول وروسته به بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د ننګرهار له قومي مشرانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې په ننګرهار کې د داعش سره منځوړلو لپاره به ټول هغه زور چې اړتیا ورته وي وکاروي. ولسمشر غنی نن په پارک کې د ننګرهار د یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو سره وکتل او په دې ولایت کې د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د هغوی ستونزې، شکایتونه او وړاندیزونه واورېدل. ولسمشر د ننګرهار دینی عالمانو ته وویل چې دا جنگ د افغانستان جنگ نه دی، دا په افغانستان باندې تپل شوی جنگ دی. د ولسمشر اشرف غنی په وینا داعش او نور اگر غواړي چې سیمه کنټرول کړي او بیا ځالې پکې جوړ کړي. په همدې لیدنه کې ولسمشر د نیازبیب په نوم یوې میرمنې ته چې د کوټ په ولسوالۍ کې د داعش په ضد پاڅون کې درې زامن او درې لمسیان وژل شوي وو د ملالۍ عالي دولتي مډال ورکړ. پاکستان رسنۍ وایي په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګور اډې لاره د پنځشنبه په ورځ پرانیستل شوې. د انګور اډې لاره څلور میاشتې مخکې وروسته لاغې وتړل شو چې په افغان او پاکستاني پولیساتو د غلطه د پاکستاني لور لخوا ډیورن کرخې ته نږدې د یوې دروازې د جوړولو پر سر په یو بل ډزې وکړي. د دې لارې د پرانیستو پریکړه پرون د پاکستاني پوځي او ځایي چارواکو سره د قبایلي مشرانو په یوه جرګه کې شوې ده. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یوې پاکستاني سرچینې په حواله دا هم ویلي چې شمالي وزیرستان کې د غلام خان بندر به هم نن پرانیستل شي. فرانسوي چارواکي وایي په دې هیواد کې د یک شنبې د ورځې له انتخاباتو مخکې شدید امنیتي تدابیر نیولي. د امنیتي تدابیر د پاریس په د ښار په مرکزي سیمه کې پرون ماښام د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو وروسته نیول شوی. د داعش وسلوالې ډلې په پاریس کې د دې برید مسولیت منلی. د فرانسې صدر اعظم برنارد کازینیو نن د فرانسې انتخاباتو ته په اشاره ویل هیڅ شی باید د دې ډیموکراتیکې شیبې مخه ونه نیسي چې د فرانسې د ولس بنسټ جوړ کړي. کازینیو ویل د 50,000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه او پولیس به د ولسمشرۍ د خاباتو د امنیت لپاره موظف شي. نوموړي ویل چې وزن نور پوځي سرتیری به د غسمو لپاره وټاکل شي. دا امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس اسرائیل ته د سفر پر مهال ویلی دی کې هیڅ شک نشته چې سوریه کې میوي وسلې لري، خو د دې هیواد پوسټ د دې وسلو د کارولو پر ضد نوموړي خبرداري ورکړ. په تل ابیب کې د امریکا د دفاع وزیر د خپل اسرائیلي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د وای دا به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړو سرغړونه وي. کچیرې دوی بیا داسې وسلې وکاروي نو دوی ته به ناسمه مشوره ورکړل شوې وي. موږ په خپلو وروستیو بریدونو دا مسله ډیره واضحه کړه. اروپایي ټولنې د روسیې یوې عالي محکمې هغه پریکړه غندلې چې د یهوه شاهدانو په نوم یوه مذهبي فرقه یې تروریستي فرقه بللې او د دې ډلې فعالیت یې بند کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګیرنی دفتر نن وویل دا حکم کولی شي چې دې مذهبي ډلې پر ضد یوازې د دوی د عبادت په خاطر د جنایي تعقیب دوسیې راپورته کړي. او په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا په منځ کې کړکیچ په زیاتېدو دی، رسنۍ وایي روسیا له شمالي کوریا سره خپلې پولې ته درنې وسلې انتقالې. د روسیې په لرې ختیځ کې سیمه ییزې رسنۍ وایي ځایي اوسیدونکو لوی پوځي کاروانونه لیدلي چې په اورګاډو او په سړکونو د تېرې یکشنبې راهیسې د شمالي کوریا سره د روسیې پولې ته روان دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې بلخ ولایت ته ورځو او له هغه ځایه به پر شاهین 209 قولي اردو د برید تازه جزئیات در سره شریک کړو. همدا مسله مو د پوځي چارو لوی وکتونکو سره هم شریکه کړي.
ګارنیزونو د قومندانانو زوف او د استخباراتي مسؤلینو زوف د دې لامل کیږي چې مخالفین په مسله ډول باندې د مراکز او ګارنیزونو ته ورداخل شي.
د ګلبدین حکمتیار یو ویاند ازادي راډیو ته د خپل ګوند مشر پاړه وویل
ما مطمئن هستیم که در هفته پیش روی برادر مجاهد حکمتیار صاحب در ولایت لغمان و یا احتمالا در جلال آباد ظاهر شوند.
افغانستان له چین سره د انټرنیټ له لارې وصلی شي چې له دې سره به د انټرنیټ قیمتونه ډیر راکم شي.
دغه پروژه به افغانستان د ډیجیټل هاب وګرځوي او په میلیونو ډالر د ډیټا د ترانزیت له وجې به د افغانستان بودیجې ته راجمع شي.
د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې پر شاهین 209 قولي اردو نن برید وشو. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا حمله درې ترورستانو کړې ده. د چینو راپورونو له مخې په دې حمله کې 8 تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. بلخ ولایت ته ورزول هغه ځای د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب صاحب په ټلیفون را سره دی. حبیب صاحب، نشته له هم روانه ده که درېدلې او تلفات څو ته رسیدلې؟
مننه کور مدن شیبرست سلام تاسو ته د زیر کلاوی دون کتاب تو سی وړاندې ما د پاس پلاټ د دوه سنوم شاین فوټو لا بیان د په هغه سره خبرې د لوګ د وایي چې جګړه لا هم دوام لري او د ځای سرچینو د معلومات پر بنسټ چې په دې پیښه کې اتل سنه وژل شوی او 50 سنه د پیان د دوه سنوم شاین فوټو او د روختون ته انتقال شوی دی. په بند خلاص کې په 209 هم شاین خلدون انکارما یونی به بچره حمله وشوه چې د حمله په ترڅ کې ویل کیږي چې وسوال مخالفین او پوځي جامع او پسې به او د تو سنچرو موټر په وچی د قرودی ته ورته نه شوې دي او لمړی یې د قرودو په قرودی دروازه کې په 14 تر سره کړو. بیا هم خیر چې کسان هسته یا منصوبین موسکا او حتی ورغلي دي او پر هغه یې د تر سره کړل دي. وایي کیږي چې اوس هم جګړه عمل سیمه کې چې دوی ارغلي وو یعنی جماعت ور نشتې دوام لري او د 209 هم شاین خو دو ځانګړي ځواکونه یې کومه دوه ځواکونه سیمه ته ورغلي دي او هڅه کوي چې په سوال تورستان لا وګرځوي.
بله
او چکر حتم
لکه څنګه چې ما واوریدل البته د ټلیفون لاین ډیر واضح نه و. تاسو ول چې اتلس کسان وشل شوی دي که چیرته اتلس وشل شوی وي چارواکو ویل دي چې دا څوک دي؟
چارواکي رسمن نه تایید وی په تاسو نه شاین قلدو کې د فوجي روختون نو کریولان یو مسؤلین وایي چې اتلس کسان وشل شوی دي چې پکې ورپوري چارواکي به هم وی او 50 نور کسان دي.
د ټاپیانو په باره کې هم څه ندی درته ویل چې دا ټول پوځیان دي او کنه نور کسان هم پکې شامل دي؟
د پاتون شرشن خوږي کې د نړۍ د تسل شوی دی او کپیان هم ټول پاودین دي د بل خاوزمي روختون یا ملکی روختون ته هم څلو کسان تکان دا وسل شوی دي د طالبان وایان په دغه لمه چې چې خبرې درلودې دی وایل چې بریټي یوازې پاودین د دوی هدف کړتوي او وایي چې د پاتون شرشن خوږي د شرکان په ګډون نه عبدالرؤف محتاج په ګډون کابل کسانور چې ټول چارواکي وښه دي او د خوږي چارواکي دا
تاسو ویل چې جګړه اوس هم روانه ده، دغه خبره تاسو ته چا کړې ده؟
د دوټونم شاین قلودو بیان د قهر اران سره چې مهمې خبرې درلودې ده تایید کړل چې د قلودو ځانګړي ځواکونه سیمه ته ورغلي دي او کوم ځایونه کې چې کانتین دی او جماعت یا ستورستان ځانونه ته پناه اخیستي او له هغو ځای څخه په پوځیانو حمله کوي او حمله لا هم دوام لري.
مجيب الرحمن حبيب زاي مننه موضوع په ستاقيبو د افغانستان دفاع وزارت وای وسلوالو مخالفانو په بلخ کې د شاهین په قولي اردو کې نننې حمله د پوزي یونیفورم او موټرو په کارولو کړي ده. د دفاع وزارت وای جنرال دولت وزیر وویل د دې حمله په نتیجه کې جنو افغان پوزیانو ته مرجوب لاوشته خو سرتیری توانیدل چې د حمله کوونکو د ډیر ورانکاری مخه ونیسي. تفصیل له سفیر الله څنګه ځي خبر؟
د افغانستان ملي دفاع وزارت وی حمله کوونکې د دوو پوزي موټرو په کارولو شاهین قول اردو ته ځانونه رسولي وو. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیرو د وسلوالو یو موټر قول اردو ته تر ننوتو مخکې هدف وګرځاو، خو یو موټر قول اردو ته په ننوتلو سره مخالفین پیاده کړل او حمله وکړې. خغلی وزیری وی دوی یعنی وسلوال مخالفین پر رینجر موټر کې پوځي یونیفورم پټانو قراول یا دروازې ته پرسیدوې د راکټ فایر کړی دی. یو موټر زموږ د سرتیرو لخوا وشتل شوی او ځای پر ځای سوځېدلی دی، خو یو بل موټر په سرعت قول اردو ته ننوتلی او جماعت ته ځان رسولی. کوم کسان چې په لمونځ ولاړو په هغوی حمله کړې ده. په بلخ کې د شاهین قولي اردو ته جمعې ورځې د پیښې تلفات دقیق نه دي معلوم، خو د ملي دفاع وزارت ویان دا خبره تاییدوي چې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. وسلوالو طالبانو په بلخ کې په شاهین 209 قولي اردو باندې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې ګڼ لوړ رتبه افغان پوځیان یې وژلي دي. د ملي دفاع وزارت ویان بیا د وژل شویو منصوبینو د هویت په اړه څه نه وایي او ټینګار کوي چې په وضعیت باندې تر بشپړې برلاسۍ وروسته به له رسنیو سره جزئیات شریک کړي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې وسلوال مخالفین څنګه د افغان پوز مرکزونو ته رسیږي او په حملو بریالي کیږي. د پوزي چارو کارپو اجمل سایس ازادي رډو ته ویل تر هغه چې د خبره په پوزي اډو کې د استخباراتي ارګانونو کمزورتیا او نفوذي کسان ونه پیژندل شي او لکاره لري نشي، د مخالفینو حمله به هم بندې نشي.
په قرارګاو کې لکه تاسو چې د شاهین قول اردو ته اشاره وکړله، په محلي کچه باندې ګارنیزونونو د قمندانانو ضعف او بالاخره دغه واحدینو د استخباراتي مسؤلینو ضعف د دې لامل کیږي چې مخالفین په مسله ډول باندې د مراکزو ګارنیزونونو ته ورداخل شي، او یا دا چې په داخل کې داسې افراد او اشخاص موجود دي چې دغه مخالفینو سره مرسته کوي.
خغلی سایس وی افغان امنیتی ادارې باید په پوځي اډو د مخالفینو د حملو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي. د اجمل سایس وړاندیز دا دی چې پوځي اډو ته د ټولو ورتلونکو کسانو هویت دقیق وڅېړل شي او همدارس د اډو شاوخوا سیمې په برېښنایي مزو وپوښل شي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان پوځیانو یو لوی مرکز په نښه کیږي، بلکې له دې مخکې هم په ګڼو سیمو کې د پوځیانو مرکزونه تر برید لاندې نیول شوي او افغان پوځیانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اسلامي حزبوي ګلبدین حکمتیار به پر روانه اونۍ کې یا په لغمان او یا هم په ننګرهار ولایت کې څرګند شي. د دغه حزب یو ویاند حشمت الله ارشد نن ازادي رادیو ته په کابل کې وویل چې حکمتیار به له دغو دوو ولایتونو څخه په یو کې له څرګندېدو وروسته کابل ته راشي. له کابله واصل وصال راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي اعلان کړی چې د دغه حزب مشر به راتلونکې اونۍ د افغانستان د دولت لخوا د یاد حزب د بندیانو د لومړۍ ډلې له خوشي کېدو وروسته په لغمان او یا هم ننګرهار ولایت کې ښکاره شي. د دغه حزب یو تن ویان حشمت الله ارشد وایي احتمال شته چې خاغله حکمتیار لا دغه دوه ولایتونو څخه په یو کې وینا هم وکړي.
و ما مطمئن هستیم کې درافتي پیشروی
موږ ډډیو چې پر روانونه کې بعد حزب اسلامي د سیاسي بندیانو لا خوشی کېدو سره مجاهد رور حکمتیار سه په لغمان او یا هم ننګرهار ولایت کې را سرګند شي او وروسته به کابل ته د هغه درتګ لپاره تیاری وشي چې هغه به کابل ته راشي.
صورت بگیره باز به خیر به کابل تشریف ورم.
خاغله ارشد وای حکمتیار به کابل ته لا راتګ وروسته د کابل په درلمن سیمه کې ژوند وکړي. د افغانستان د حکومت او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک نږدې و میاشتې کېږي، خو د حزب اسلامي د ویندویانو په وینا د هوکړې د ټولو موادو نه عملي کېدو کابل ته د ښاغلي حکمتیار د راتګ د ځنډ لامل شوی. د حزب اسلامي ویندویانو ویلي په حاضر وخت کې د سولې د هوکړې د عملي کولو کمیسون لخوا د حکمتیار د ظاهرېدو لومړني کارونه د بشپړېدو په حال کې دي. له دې وړاندې د ښاغلي حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو د سازمان له تور لیست څخه پاک شو او همدارنګه د حکومت له زندانونو څخه د دغه حزب د بندیانو خوشي کېدل د حکمتیار د ظاهرېدو لپاره د دغه حزب یوه غوښتنه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر مڼې له دې مخکې اعلان کړی و چې ډېر ژر به د دغه حزب د بندیانو لومړۍ ډله آزاد شي، خو حزب اسلامي وایي چې د دغو بندیانو د خوشي کېدو لپاره چارې په چټکۍ سره روانې دي. په تېرو اوو میاشتو کې کابل ته د حکمتیار نه راتګ او د هوکړې د موادو نه عملي کېدل د یو شمېر سناتورانو نیوکې هم راپارولې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت او حزب اسلامي دواړه باید د سولې د شوې هوکړې د موادو د عملي کېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. ښاغلی صدیقي وایي حکمتیار باید ډېر ژر کابل ته راشي، ځکه د ده په باور کابل ته د حکمتیار راتګ د جنګ په ډګرونو کې د وسلوالو مخالفینو په روحیاتو منفي اغیز لرلی شي. دغه موضوع ته باید د پای ټکی کېښودل شي. سو څومره چې ژر ممکن وي ښاغلی حکمتیار کابل ته راشي. کوم کسان چې د حزب اسلامي پلویان دي د حزب د مشر د راتګ په تمه دي. د نوموړي راتګ په جنګ تاثیر لري او د وسلوالو مخالفینو روحیه کمزوری کوي او دا د افغانستان په ګټه ده. له دې وړاندې افغان چارواکو هم په دې اړه هیله څرګنده کړې او ویلي وو چې کابل ته د حکمتیار راتګ د افغان دولت نورو وسلوالو مخالفینو ته یو ښه پیغام لرلی شي او همدارنګه حزب اسلامي هم له نورو وسلوالو مخالفینو غوښتي وو چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین د جنگ له لارې هیڅکله هم بریا ته نشي رسیدلی او د ده په باور طالبان او نورې وسلوالې ډلې هم باید د حزب اسلامي په شان د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. مخکې تر دې چې تاسو د افغانستان د انټرنیټ په برخه کې لوی مهمه پروژې خبر کړو، خوست ته ورسو. د خوست ښاروالي چارواکي وایي چې په تیر لمریز کال کې عواید 25 میلیونه افغانۍ زیات شوي دي. له خوست نجیب العلق الوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست د ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تیر لمریز کال کې عواید له 1 میلیون څخه 115 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي دي. دوی زیاتوي تر ممکنې کچې د فساد او د عوایدو د فرار مخه نیولې او هغه سرچینې بیرته ژوندۍ کړې دي چې پخوا ورته پوره پام نه و شوی. د جمعې په ورځ خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی په هغه غونډه کې چې د یو شمېر مدني بنسټونو او ښاریانو لخوا د ده د غوره خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه، په خپلو خبرو کې تیر لمریز کال ښاریانو ته د ښاري خدمتونو او یو شمیر اساسی پروژو د پلی کېدو په برخه کې له لاسته راوړنو ډاکو باله.
موږ په 1995 کال کې په دعوت ونیدو چې د خوست کلنی عواید د 80 میلیونه نه 115 میلیونه ته لوړ کړ.
انجینر عبدالبصیر محمد زی زیاته کړه تیر کال د 215 میلیون افغانۍ پر ځخ شپارس پروژې پلان کړی و چې لسه بشپړې شوی او شپږ نورې تر کار لاندې دي.
موږ په 1995 کال کې د 215 میلیون افغانۍ پر ځخ شپارس پروژې پلان کړې. په لاسو پروژو ته ونیدو چې تکمیلی کو شپږ پروژې اوس تر کار لاندې دي. موږ دې ته متحد یو چې د خوست د انکشاف په برخه کې به بنظیر پرمختګ کوو.
دا چې خوست ښاریانو په ښار کې نوي څه لیدلي، اول یې ښاروال وسته یو تن وویل.
عبدالفتح واکمن یم. کله چې ماښام کې په دې سړک باندې را روانم، د ډېره خوانده چې د کوم مینار باندې چې کار روان ده، د مخامخ روډ یا سړک چې کله ګورې ډېر ښکلی ښکاري، د بلامنزل لاین ورسره نور پلونه پلچکونه چې ډېر په اساسي ډول کار پرې روان ده، د
بل خو یو شمیر مدنی فعالانو په خار کې زینو نیمګړتیا او ته هم اشاره وکړه او د خاروالۍ لیداري وغوښتل چې د یادو ستونزو د حلولو لپاره د اقدام وکړي. مدنی فعال محمد غفور مهیدی وویل
ضرورت پزاینو کې تشنابونه جوړ شي، د هغې ترڅنګ د اډو مشکل دی چې په ښار کې بیروبار جوړ کړی دی، باید د هرې ساحې اډې په معینو ځایونو کې جوړې شي، او د هغې ترڅنګ پیادرونه موږ انتقاد کړل چې لا د دوکاندارانو د سوداو ډک دي او د پلیو خلکو لپاره د تګ راتګ هیڅ امکانات نشته.
د یادونه وړ ده د ښاروالیو د عوایدو د نوي کړندود له مخې به تر دې وروسته د ښاروالۍ لس سلنه عواید په ولایت کې کلتوري، هنري، ورزشي او نورو ټولنیزو فعالیتونو ته ځانګړي کیږي. خوستوال چې تر ډیره دا ډول فعالیتونو سره مینه او علاقه لري، د ټولنیزو فعالیتونو د پراخولو لپاره دا یو ښه اقدام بولي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د امریکا د ولسمشر څرګندونې د ایران په ارتباط اوریدلی شي. خوس بیا هم د افغانستان په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولان وای د نوري فایبر د شبکې په وسیله له چین سره د افغانستان وصلې دل به افغانستان د معلوماتو د انټرنیټ په مرکز بدل کړي او بخښې د معلوماتو د ترانزیت په مرکز بدل کړي. د دغه وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات نن په کابل کې خبري ناسته وویل چې له چین سره د افغانستان د نوري فایبر شبکې له وسیلې دو سره به د میلیونونو ډالرو د عوایدو ترڅنګ په افغانستان کې انټرنیټي خدمات بهتر شي او ارزانه بشي. له کابل واصل وصال راپور لري.
د هغه ترون لمخې چې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د چین ترمنځ لاسلیک شوی، د افغانستان د نوري فایبر شبکه د واخان بندر لارې له چین سره نښلي چې افغانستان به د معلوماتو د ترانزیت په مرکز بدل کړي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات د جمعې پورس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال ویل چې د دغه پروژې په پلي کېدو سره به افغانستان د ډیټا د لیک په بدل کې د وایدو ترڅنګ ارزانه انټرنیټ هم ترلاسه کړي.
دغه پروژه به افغانستان د ډیجیټل هاب وګرځوي او په میلیونو ډالر د ډیټا د ترانزیت له وجې به د افغانستان بودیجې ته راجمع شي. داخلي انټرنیټي خدمات به ارزانه شي او ډیر افغانانو ته به د کار زمینه برابر شي.
د ښاغلي سادات د معلوماتو لمخې د دغه پروژې چارې به په 2013 میلادي کال کې بشپړ او عملی کار به په 2013 میلادي کال کې پیل شي. د دغه پروژې لګښت چې 50 میلیون امریکایي ډالر اټکل شوی د نړیوال بانک د ډیجیټل کاسا د پروژې لخوا ورکول کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې د یاد تړون لمخې به د چین له کاشغر څخه د واخان لاري به شاوخوا 430 کیلومتر نوري فایبر لاین د بدخشان ولایت تر مرکز فیض آباد ښار پورې وغځول شي. د دوی په خبره د نوري فایبر په وسیله د افغانستان او چین نښلیدل به د ورېښمو ډیجیټلي لار په جوړولو کې خورا مهم رول لري چې افغانستان به له دې لارې د اروپا او افریقا ترڅنګ د یو شمېر آسیایي هیوادونو لکه پاکستان، هند، ایران، ازبکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم وصل کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان او چین ترمنځ د دغه لاسلیک شوی تړون هرکلی کوي او په دې برخه کې پر دوامدارو همکاریو ټینګار کوي. لا دې ډلې عبدالقادر جیلانی وایي چین د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې یو پرمختللی هیواد دی او په دې برخه کې د افغانستان سره ښه همکاري کولی شي.
ټکنالوژۍ ډګر ته موږ وګورو نو چین هغه هیواد دی چې ډېر مخکې دی او ډېر عصري وسایل لري. نو دوی سره به زموږ قراردادونه که هغه نه یوازې په مخابراتي برخه کې، حتی د صنعت او تولید او د صادراتو او وارداتو، د ساختمانی او انجینرۍ، د کانونو په برخه کې، د معدنو د استخراج په برخه کې، موږ له چین سره باید اوږدمهاله قراردادونه ولرو.
ښاغلی جیلانی وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د چین سره شوي تړونونه په ښه توګه مدیریت کړي څو دغه پروژې د اوږدمهال لپاره دوام پیدا کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ایران تور پوری کړی چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې له روحیې سره مطابق عمل نه کوي او څرګنده یې کړه چې د متحد ایالات به ډېر ژر ځواب ورکړي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له ایران سره د شپږو نړیوالو پیاوړو هیوادو د اټومي موافقې په څیر خرابه موافقه یې کله هم نه ده لیدلې. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه معنی کې وویل چې ایران له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې د روحیې مطابق عمل نه دی کړی. ترامپ وویل ایران باید له دې کاره لاس واخلي. د غربي قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې وشوه. ترامپ وویل چې دا مسله په ډیر دقت ګوري او څاري او په نږدې وخت کې به یې په اړه خبرې وکړي. ډونالد ترامپ وویل زه فکر کوم چې هغوی د موافقې روحیې ته سخت زیان رسولی دی. دا یو فوق العاده خراب موافقه وه. دا موافقه باید اصلا نه وای شوې. د دې موافقې لپاره جوړجاړی باید هغه سي نه وای شوې. زه د موافقو ملاتړ کوم خو دا یو بده موافقه وه. دا سي بده موافقه ما هیڅکله نه ده لیدلې. ایران د موافقې روحیې پر اساس کار نه کوي. زه تاسو ته ویلای سم چې موږ ډیر په احتیاط مطالعه او تحلیل کوو او په لنډ وخت کې به یې په اړه خبرې وکړو. خو ایران د موافقې له روحیې سره مطابق کار نه دی کړی چې باید کړای وای. د نړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه له هغه هیواد غواړي چې د غرب لخوا د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت کم کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تر دې ورځې مخکې وویل چې له ایران سره اټومي موافقه په خپل دی هدف کې چې ایران اټومي وسلو ته له رسیدو منع کړي ناکام شوی او یوازې دا کار یې ماتل کړی دی.
The Trump administration is currently conducting across the entire
د ولسمشر ترامپ اداره اوس مهال د ایران پر ازموش پر کړنداره ل سره کتنه کوي. زه غواړم چې د ایران لوري پر هغو تحریکامې ز کارونو رڼا واچوم چې په یو وخت کې په سیمه کې تریو د زیاتو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره د ترور او تشدد د خپرولو لپاره کوي. دا ټیلرسن د دې خبرو په خبرګون کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې د امریکا د بندیزونو زوړ پلان نور نسی کولای چې لنړیوالو سره د اټومي موافقه د امریکایولو لپاره د ایران پر هڅو پرده واچوي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري ویلي چې ایران یوازې له تخنیکی پلوه د موافقه پر موادو عمل کړی خو د موافقه له روحیې سره سم کاری نه دی کړی او د موافقه ته فوق العاده زیات زیان رسولی دی. البته د ایران د اټومي موافقه په اړه ولسمشر ترامپ د خپل ورستیو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. امریکا پر مقرر ډول له ایران سره د بلستیک مزایلو د توغولو پر سر لانجه کړي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د ایران د کار لشتر لږه لنړیوالو سره د اټومي موافقه پر روحیه تیرې کړي دي. ایران هم پر متحده ایالاتو تور پوری کړي دي چې د مزایلو د توغولو او پر بشري حقوقو د تیری د ادعاو پر اساس پر هغه هیواد بندیزونه یې جاری ساتلی او د موافقه پر اساس یې کار نه دی کړی.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د تیر شپې حمله اسلامي دولت ډلې یادداشت کړی ده. یو وسلوال تیر شپه په خلکو ډزې وکړي چې پکې یو پولیس ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. د فرانسې ولسمشر دا پیښه چې تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې شوې ده یو تروریستي حمله بللې ده. صفی الله سنګزی له نورو جزئیاتو سره.
په فرانسې کې تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې په پلازمینه پاریس کې یو وسلوال کس په خلکو ډزې وکړي. د تیر شپې د یادې حملې په نتیجه کې چې اسلامي دولت ډلې یا داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی د پاریس د اتمې ناحیې په شامپ الیزی ګڼ میشتي واټ کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پیښې یو عیني شاهد چیلاک د هغه څه په اړه چې لیدلې یې دي رویټرز خبري اژانس ته وویل. زه په پیاده رو کې روان وم. یو نقره‌ای موټر راغی، یو زوړ اوډی موټر و. هلته د پولیسو د موټر شاته ودرید. یو کس له همدې موټر راښکته شو چې په لاس کې کلاشینکوف هم و. وروسته مې د شپږو ډزونو غږ واورید. ټول هرې خواته په منډه و. هر څه مو چې کتل څوک نه و. حمله کوونکی د موټر تر شا پټ و او په پولیسو ډزې کولې. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکی بیرته د پولیسو په ډزو کې وژل شوی او په اړه یې څېړنې روانې دي. اخو د پاریس سرنولانو ویلي د دې لپاره چې تحقیقات روان دي د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه وایي، خو وایي چې حمله کوونکی پیژندل شوی دی. تېر شپه وروسته له هغه په پاریس کې دا حمله وشوه چې په دغه ښار او د فرانسې په نورو سیمو کې تر وروستیو ناکراریو وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند تېر شپه ناوخته وویل چې دا یوه تروریستي حمله وه او د تحقیقاتو په نتیجه کې به همدا خبره ثابته هم شي. دا ډایم چې تحقیقات به دا په ډاګه کړي چې دا په حقیقت کې یوه تروریستي حمله وه. کاغلی اولاند وویل د انتخاباتو په درشل کې دا حمله خورا حساسه ده. د فرانسې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه درولي او یو آن د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه هم کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس هم د پاریس د شامپ الیزی واټ حمله غندلې ده. ډونالډ ترامپ په یو خبري کانفرنس کې په واشنګټن کې وویل چې داسې ښکاري چې یوه بله تروریستي حمله وشوه او باید باید په وړاندې قوي ودرېږو. د فرانسې په بیلابیلو ښارونو کې پروستیو درې کلونو کې خونړۍ حملې شوې چې تر ټولو لویه حمله د 2015 کال د نومبر په میاشت د پاریس د سانتینیس د سیمې حمله وه چې پکې 130 کسان ووژل شول او څه باندې 300 نور ژوبل شول.